وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام درو مخکې تر دې فرهنګي خبرونې کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پاکو اوبو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې د ویالې او د سیند له اوبو استفاده وکړي چې د ناروغۍ سبب کیږي. له کونړ روح الله انوري راپور لري.
د کونړ مرکز اسد آباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکل چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو ټاپکو کې اوبه دي نه کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو کویا نه اوبراو. کله سین لره شو کله دې منډکل چینې لره شو دینې وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دی ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې پنځه شپږ ټاپکې پکې واچو او را شو دی جینی د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کور ته وب ورسوي. ډیر وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتوی. جابر هم لاسګاډی کې څو بوشکې چبلی د سخلو پاکو بو پسی شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمونږ د وبو مشکل ډیر زیات دی. هیڅ د سخلو وب نشته دی. دا د بارانه وبو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د وبو استفاده کوو. بیخي مونږ د وبو ډیر زیات مشکل لرو. مخکې هم دغه ټینکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسد آباد اوسیدونکي به ډیر ځلی د ولایت مسؤلینو سره د سخلو د وبو د نشتون ستونزه شریک کړی ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه دراغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکلو بو مشکلات دی کلی کی بی انتہائی ډیر دی. بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک ناوري. دا غریب بولست هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویالو او سین لوبو استفاده کوي چې ډېر وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویالو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي چې لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس د ناروغۍ د جاردیا یا عام اسهالات لکه کولرا شو. له دغې نه علاوه مورقه شوه بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شوله چې دا ټول په همدغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې.
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسد آباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنی شوي چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانۍ لور ریاست ژمنه دا و چې په نوي نن په 1999 کال کې به د اسد آباد ښار دم کلي او کراړ او شاوخوا څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم فعالوي. دوی سکیچ اخیستی ده او اوس په ډیزاین یې اخته دي. زه باور یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو لپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې. نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چار. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره سنت طریقه هم د بازدار لپاره کوم. کندهار کې دوه دندې هم زیاتره خلک کوي.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کوو.
نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیول کله شو لیک
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني نورستان یوه فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمي ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسه وجود داشت.
او پا ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واره.
نرسان و خویند درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغېز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پرمخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هيله.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
رنجیت ورکشي زر پاکیږي، هغه ته وایه د نکریزو خال دیګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګ دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چار یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې د پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامی دود لمخی وجده مخی نلری چه کل کل د سنت عمل او د درملو په موخه او کل هم د سنگار لپاره کارول کیجی. رانجه پخوا خلگو دیر کارول، خوست دا غچاره یوازی تر کلیوالی سیمو پوری محدود سوی او پشارونو که پا کم شمیر خلق استعمالوی. افغانان په خاص ډول شزی دا مورد سر بیره د خوشوی په خاص ورځو کې رانجه پرسترگو کوي او د سنگار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکو وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازار لپاره کارو. کندهار کې دوه دندې هم زیاتره خلک کاری، نو موږ هم په دغه خطر باندې کارو چې دوه دندې او ښه خوند هم کوي. سنت طریقه هم د سترګو لپاره هم یو ډول شفا ده. د زاتر د ساره خلک ډیر استعمالي د شهر خلک ډیر کم استعمالي زاتر د ساره خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي ما زمانہ سرسو نو د شهر ځوانان نه خوشي و زاتر نو و زاتر د دود ساره ته ډیر تللی
مانو رحمت الله دې رانجه یو خو مر د کندار د خلکو دود رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو پدغه یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لویدلی بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس چې په شو بد پوهېدلی یو خو په کوچنیوالي چې نه پوهېدلو موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو بس ام داس مثال طبیعت سره کار او سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راګیونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم جامات رنجه والے اندر جیش کا لکی انو دل دغه ډبر څه جوړو ګوره زرا شاولی کوټ بره ده انو مور سره وړي ته مور زمي د وب کور کې انو شاریانو باندې خسته اوس لسیاس دا په پاپا په صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کیږي لجیس ماچ دې در سره خلګي خالي در سره خلګي چندان سیګنټوري انو در سره خلګي ډیرږي لسیاس
مانم بشار خني د دې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په ساراو کې کاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډېر ستا پاکستاني دوه دغه نه لري لکه د مرتس وطني رانجه پاکستاني مستا عراقي مستا وطني مستا عرب هم ستا وطني د دغه دې د شاغه د غروج وطني
رانجه څوارلس کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونې نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسی لیکلي بلکې شعری ټولګي هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسی یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکو په کې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنې جاج خسته
هنر جاج
قدرت وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه من نوې کول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینه وړ دي دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو لپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کول ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې پخوا موږ دا وې چې په پښتو کې په کیسه ایز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا په لنډې کیسې خبر وکړو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر ظلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالی پکې تجریدي مرالی روایتي هر قسم افسانه ولیکلی شولې دلتم لیکلی کېږي التم لیکلی کېږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا ورځې لیکوالو شاعرانو سره ناسته لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن یې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبره کوم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیکي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده د هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي کې نه هغې باندې دا شی ودرېد او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه هغه لیکلي دي ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې د کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غې افسانه یا نور ډېرې دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فني لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو دپاره دا غې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو بیا دپتا ډیر زیاته وده ورته دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کار خط پښه آی خط پکا څنګه خط پکا زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلق لولي او په پېښور کې خلق لولي هغه په لندن کې دین دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا یو ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت یې څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي هندوستان کې اردو ویلې کېږي پاکستان کې ویلې کېږي یا په ځینې نورو علاقو کې ویلې کېږي نو هغې نه مونږ دا کوو چې په پښتو کې هم پښتو هم یوه داسې ژبه ده چې په هغې کې ناول هم لیکلې کېږي په هغې کې لنډه کیسه هم لیکلې کېږي
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې په راتلونکي کې به تاسو نور هم داسې ساسار اردو ته وژباړئ هغه به دغه اردو ژبې سیمو ته ولېږئ یا به اردو لوستونکو ته وړاندې کوئ آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلې دي پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپه باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې پاغې باندې کومه غیزه شوې ده کومه غشې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا خدای وسره په دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي. هغه نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغې ورباندې پوهېږي، نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونو کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سلکلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل جی تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پر پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا غا ورستو حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې ستیریږي، نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په مونږ وش مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد، پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبله پریده، مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تا پسڑا سے نہ کہنے جس خبر ہی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمک دا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ روب لغوش والا چھ دا آگا ناپس بیا یو لسم ستمبر را گئے نو یو لسم ستمبر ناپس ہو چھ کمت بائی شو آگا آر چاہ تا پتا دا چھ صرف پختانا پا گئی کے ٹارگٹ شو نو دا چھ کم بد اثرات تھی آگا ٹول بکیران غیختی خو اثرات خوی مونگ نبی گتے لی خو د دې چې څومره جنگونه مونږ ترلو د دې خطون بد اغیز دي چې ترننه پورې مونږ ورسره مخ یو.
ډېر مننه منګل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نور او روحانه کول لپاره که تاسو ته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کپلی رانه و چې
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به ابتدا کې څه شعرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه علت یې څه و ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه ځکه هم هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغه سې نشي کولی دا شعر هم په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د عامد شاعري ده دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي او یو د احمد شاعري ده احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي یو درد سړي ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دښ کوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورد شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نور داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وي کې او هغه غسیلی دی کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشایرو کې چې د چا شعر چې هغه ډیر اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښي وي بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضی به دې شي چې شعر وای د ناس خلک خلک د سړي احساس کوي چې را و شرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلي
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده کنه یو خدای الهام ده که اوس د سړي تو وایئ چې آیا دغه شعر لیکل شعر وایل په مشق تمرین کیږي او کدا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به د خبر څه وایئ
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته ده دیک شک نشته ده چې تبا اول د خلکو شیرونه لولي ډیر مطالعه وکې د شیرونه به لولي د خلکو دیوانونه به لولي چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه سسیږي مشق تمرین رول هم مهم ده یعنی سړی باید د خلکو شعرونه واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ د دې په خوا کې مثلا مثلا خپل تریکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یوني مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه وو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهور او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو. لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوخت وو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه وو چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قائل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بی برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغه شخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له ده یې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو به یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څیړنیز او تالیفي اثار چې لسګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیا او نور په لسګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپل کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکنیم، بنامه فاکولته ادبیات پشتو تاسیس شد و اما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا به عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نمود استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هیواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزاده د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. رازی رازی چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، رازی چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، رازی رازی چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیر کړي نړې در بخې، وبا دا ګیر کړي نړې در بخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخې، یو ولاړ د ژوندون پورا ځان سره زلمی کار د زلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د زلمو.